لاس بجې شپې درنو اوریدونکو له ازادي رادیو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ازبکستان د باندنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپل رسمي ویب پاڼه خبره کړې راغلي چې تاشکند په دوو اونیو کې د سباندي شل هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبري وکړي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت پرسیال زبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یک هیئت امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده به تاشکند روانه هستند به سرپرستی وزارت خارجه کشور.
تیره میاشت ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کاملوف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دې غونډې په اړه خبري کړې وې. د دې غونډې د ایجنډا په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي او دا حمله څرګندونه ده چې کوم هیوادونه به د کانفرنس کې ګډون وکړي. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږې ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبه په ورځ د 12 میلیون ډنمارکي کرونو چې 2.5 میلیون امریکایي ډالر کیږي مرسته اعلان کړه. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټول شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کیږي. په پکتیکا کې د غازو د یو بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې پېښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې او د کور یو برخه هم نړیدلې ده. د یو ټپي حالت نازک شودل شوی دی. باختر آشان زیاته کړی چې د غازو د ټیټ کیفیت لرونکو بالونونو کارول او د دغه بالونونو یا ډبو په کارولو کې د کورنیو بې پروايي د دغه سخنړیو پیښو سبب کیږي. د هلمند ولایت په ګریش کې په یو ترافیکی پیښه کې یو تن مړ شوی او نور ژوبل دي. دا پیښه تیر شپه د ګریش کولسوالۍ د تاجدار بابا زیارت په سیمه کې شوې ده. ورمورس په زابل کې په ترافیکی پیښو کې 340 تنه ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه اوازې رد کړې چې غنی د پوهنې وزارت په یو خبری کانفرنس کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو اعلان کوي. دغه وزارت ویلي چې دا ډول اوازې د خلکو د ذهنونو د مخشوشولو لپاره خپریږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په عین حال کې ویلي چې د دوی امارت د هیواد د ټولو اتباعو لپاره د متوازنو تعلیمي خدماتو د وړاندې کولو او د تعلیمي نظام د پیاوړتیا په وړاندې پر خپلو ټولو ژمنو ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا د سواد په سیاحتي سیمې ګبین جبې کې د سیلانیانو موټر کندې تلویدلې چې پکې یو لستنه سپاره مړ شوي او څلور ژوبل دي. د سواد د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیک اپ سوزکی چې 15 تنه پکې سپاره ول د غبینجبې په لالکونو میسمه کې د موټروان له کنټرول ووت او لسکونه متره جوړی کندې ته ولبد. د ځای خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې ووت تنه ځای په ځای مړ شوی او څلور نور په روغتون کې ساور کړ. او د امریکا پوز پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې ماهر الاقال په برید کې وژل شوی او د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی دی. د امریکا بی پیلوټ الوتکې د برید د ترکیه پورې تنشتې د سوریه په شمال ختیځ کې کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډلوی په افغانستان کې د برتانیي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په باب د بی بی سی د راپور پایلې غموون کړي. د دې سازمان د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا گاسمن تیره شپه په دې اړه آزادي رادیو ته وویل چې بریتانیا باید په دې باب ځواب ووایي. دا وایي د بی بی سی د پانوراما راپور بوجنون کړي دا د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د لوري تر ټولو د جدي ممکن جنایت ښکارندوی دی. دا لومړی ځل نه دی موږ د دې ډول صحرایي قتلونو د ځانګړو ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو د وژنو په اړه اوریدلی دي، او اوس هغه وخت راغلی هغه هیوادونه چې سرتیرو یې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی اقدام وکړي او وښیي د دغو جدي او سختو تورونو او د هغو کسانو په وړاندې چې ممکن جنګي جنایتونه یې کړي وي ځواب ووایي. له بلې خوا ګارډین رسپانې د بریتانیا د پوځي پولیسو له قوله ویلي چې دوی له بی بی سي غوښتي چې په دې برخه کې خپل معلومات ورسره شریک کړي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا په افغانستان کې جنګي جنایتونه شوي او کنه دي. د بی بی سی د دې راپور په باب د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی هم عکس العمل ښودلې دی. جزئیات په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بریتانوي پوځیانو لخوا د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه د فوري څېړنو غوښتنه وکړه. د بی بی سی نړیوال سرویس څېړنې چې د شنبې په ورځ په یو خبرونه کې خبرې شوې چې د بریتانیا د هوایي ځواک د ځانګړو جزتامونو کمانډو د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په هلمند کې 45 ملکی وګړي له قانوني مقرراتو او اصولو پرته وژلي، خو د بریتانیا پوځ حقیقت پټ کړی و. د بی بی سی د پانوراما پروګرام د څېړنو د پایلې پر اساس بریتانوي پوځیانو هغه افغان سړی او زلمکی چې فکر یې کاوه عمرونه یې جګړې ته مناسب دي په بیلابیلو ماموریتونو کې په مشکوک ډول خو په ورته ډول وژلې دي. دا راپور چې د څلور کلونو څېړنو وروسته خپور شوی وایي چې په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جنوبي آسیا څېړونکي زمان سلطانی د بی بی سی د راپور له خپرېدو وروسته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو خلاف د لګول سویو تورونو په اړه د اغیزناکو او رڼو څېړنو غوښتنه کوي څو د قربانیانو په برخه کې عدالت پر ځای سي او د جنایت له عاملانو سره حساب کتاب وسي. د څېړنې له مخې د بریتانیا د هوایي ځواک د ځانګړي جزتام جیکپړي صاحب منصبان هغه مهال د ډیر شمیر افغانانو پر وژل کېدو حیران سی وو او د خپلو پوځیانو دلایل ورته منطقي نه ښکارېدل، خو له دې سره سره جګپوړو افسرانو د پوځ په داخل کې د ځانګړو ځواکونو په اړه د خپل شک خبر مطرح نه کړ چې وڅېړل سي. د بریتانیا دفاع وزارت د دغو څېړنو په ځواب کې ویلي چې مخکې څېړنې سوي او له هغه وروسته نوي اسناد نه دي وړاندې سوي، خو که تازه اسناد او شواهد وړاندې سي غور به پرې وکړي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په ورسته ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په چیره بیا هلمند او زابل کې د کولرا ناروغي خبره شوې چې لکه بلې لشته لشه شلته نمړ شوی او سلګونه نور په دې ناروغي اخته دي. دا چې کولرا څه ده او د مخنیوي لپاره باید څه وشي، د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب له مسؤول ډاکټر فرید احمد سهیل سره مې مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده.
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډیر کله د شدیدو اسهالاتو او کانګو لامل ګرځي. که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساتونو دننه درملنه نشي نو ډیر کله د مړینې لامل هم ګرځېدلی شي. د کولرا ناروغي معمولا د ناروغو کسانو په غایته موادو کې موندل کیږي. که چیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایته موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خپرېږي. د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نخبريږي.
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي؟
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي. اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل، هغه اوبه چې مونږه د څښاک لپاره کارو او یا هم روزمره د خولې وینځلو او یا هم د خوراکي موادو د وینځلو لپاره کارو باید پاکی وي. ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي. دویم د خپلو لاسونو پاک ساتل دي، د خوراک نه مخکې، د تشناب نه د کار اخیستلو نه وروسته، او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاکو اوبو سره پریوینځو. دریم خپل خوراکي مواد باید ښه پاخه کړو، په غلوهو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخورو. سبزیجات او میوجات چې کارو باید د پاکو اوبو سره یې ښه پریوینځو. که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي، په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعاتو معاوضه ده. د خفیف شکل اسهال لپاره د او آر اس ورکول ډیر مهم دي. تر 2 لیترو پورې د او آر اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. که چیرې او آر اس موجود نه وي، مونږ کولای شو چې په خپل په 1 لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغه بوره واچو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کو. اما که چیرې اسهالات زیات وي، باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځانډ ونکو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانه ته مراجعه وکړو.
د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیلو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
سپیلن ورته لوګي کوي لکه خارو په بلې مست مست زنا ال سپیلن ورته لوګي کوي لکه خارو په بلې مست مست زنا ال سپیلن ورته لوګي کوي شابه سپیلن